یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې طالبانو په شمال او شمال ختیځ کې په څلورو نورو ښارونو بریدونه کړي. خبرونه کې د جګړو پر زیاتوالي د چارو دی وکتونکي نظر را اخلو. د اوروزګان په مرکز ترین کوټ کې امنیتي کمربند لک شوی.
موږ د نچن په کمربند کې ځای ناست یو. لسته ډاډ ورکو چې هیڅ خبره نسته، هیڅ مشکل نسته.
کونړ کې مو له جګړو د بې ځایه شوو حال اخیستی. خاوندان
پکې تمړه شو، دا کورونه رانه پاتې شو. د پشانتېرالو پیادارو کې روان دي چې ماشومان دي ولو بوتن د غرق.
او د اولمپیک بیرغ پرون له ټوکیو پاریس ته ولېږدول شو. دی غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. تخنیکی چاره میر احمد ساپای مختوړي. که تر پای مو ملتیا وکړی اونیز بحث 25 دقیقې هم درته وړاندې کیږي چې د جګړو پر اصول او تګلارو باره څرخی. خو اوس احمد تکل سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د بغلان چارواکی وای پر پل خمری خار د طالبانو حمله په شاتم بول شوی. لبلخ او بدخشان ولایتونو څخه د درنون خطو راپورونه را رسیږي او په بلوچستان کې د ورستیو دو حملو مسؤلیت بلوچ بلتون پالو ومانه. بشپړ خبرونه. د بغلان چارواکی وایي پر مرکز پلخمري ښار د وسلوالو طالبانو حملې چې له څو خواوې پیل کړې وې په شاتم بول شوي دي. د بغلان د والي ویاند احمد جاوید بشارت نن سهار ازادۍ راډیو ته ویل دولتي ځواکونو او ولسي پاڅونوالو د دې حملو د شنډولو لپاره له مخکې چمتووالی درلود.
لانی کمرغه د دوی حمله په شاتم بول شوی. ګډ امنیتي ځواکونه، ملي اردو، کمانډو، ملي امنیت او ولسی پاسنوال مقاومت کوي. دوی کوم پرمختګ نه لري خو زیاته مرګ جوړ او اوخته ده.
د والی ویاند وای د حمله نن نیمه شپه پیل شوې چې تر اوسه پورې هم روانې دي. د ازادۍ راډیو خبریال د سرچینو په حواله وایي چې د بغلان د 14 اداري واحدونو له ډلې د 8 ولسوالیو پر مرکزونو وسلوال طالبان واکمن دي. لبلخ ولایت څخه هم د درنون نښتو راپورونه را رسیږي. چارواکي وایي طالبانو نن نیمه شپه مرکز مزار شریف ته نږدې پر د ادادي ولسوالۍ ډله ییزې حملې وکړې خو وایي دا حملې شنډې شوي. د بلخ د امنیت قمندانې ویان عادل شاه عادل وایي چې د نښتو د نن ورځې 13 بجو دوام وکړ. له دې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر ادعا کړې وه چې د دوی وسلوال مزار شریف ښار ته ننوتی دي. د دې دادی ولسوال سید مصطفی سادات ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو غوښتل د دې ولسوالۍ له لارې ځان مزار شریف ښار ته نږدې کړي خو د ده په وینا د شاهین قول اردو د هوایي حملو په نتیجه کې دا هڅه شنډه شوه. د دې دادی ولسوال زیاته کړه چې د دې ولسوالۍ په توخته سیمه کې پر طالبانو په نن سهارنیو هوایي حملو کې له 100 زیات طالبان وژل شوي دي. د یو بل خبر له مخې د بدخشان چارواکي د دې ولایت پر مرکز فیض آباد ښار د وسلوالو طالبانو د دوهمې لوی حملې د شنډولو خبر ورکوي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناء الله روحاني ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه پر فیض آباد ښار له څلورو خواوو حملې وکړې خو د ده په وینا دولتي ځواکونو او ولسي پاڅونوالو دا حملې شنډې کړې. روحانی زیاتوی چې په وسلواله نښته کې د طالبانو د سری قطعې قمندان ملا حافظ له 40 نورو طالب وسلوالو سره وژل شوی او 15 نور طالبان اسیران شوي دي. طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د بلوچ بلتون پالو پاوز بی ال ای په بلوچستان یالات کې د ورستیو دوو حملو مسؤلیت ومنه. دوه پاکستانی پولیس پرون د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یو چودنه کې ووژل شول او اته نور ټپیان شول. په هغه اعلامیه کې چې په سیمه ایزو رسنیو او ایمیلونو کې لاس په لاس کېږي، ډېر ډلې د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت چې د اګوست په 14 لمانځل کېږي د نورو حملو خبرداری هم ورکړی. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویان لیاقت شهوانی په یو بیان کې ویلي دي چې بم په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو او هغه مهال و چاودې چې د پولیسو موټر لسیمه تیرې ده. چاودنه په هغه خوندې سیمه کې شوې ده چې سرنا هوټل پکې دی او ګڼ لارویان ټپیان شوي دي. په یو بله پیښه کې وسلوالو حمله کوونکو پر یو هټیوال چې پاکستانی بیرغونه یې خرڅول د لاسي بم حمله کړې او ټپي کړی دی. د چین د مرکزی ښار ووهان چارواکي وایي چې د دې ښار څخه باندې 11 میلیون اوسیدونکي د کورونا وایرس د تازه پیښو تر زیاتېدو وروسته معاینه شوي دي. د دې ښار یوې چارواکې لی تاو پرون یوې غونډې ته وویل چې تر شپږو کلونو له وړو ماشومانو پرته د ښار ټول اوسیدونکي معاینه شوي. سینهوا دولتي خبري اژانس راپور ورکړ چې د ډله ییزو معایناتو پر مهال هم په ووهان ښار کې د کورونا وایرس 10 مثبتې پیښې ثبت شوې او په 140 کسانو کې د کووید-19 ناروغۍ نښې لیدل شوې دي. د ښار چارواکي وایي چې د معایناتو لپاره په 2800 ناحیو کې له 28,000 زیات روغتیایي کارکوونکي ګمارل شوي دي. د 2019 کال په وروستیو کې د کورونا وایرس لومړني موارد په همدې ښار کې وموندل شول چې وروسته بیا دا وایرس ټولې نړۍ ته خپور شو. او اروپایي ټولنې د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا پر وړاندې د نورو اقداماتو خبرداری ورکړی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون وویل د بیلاروس رژیم نړیوالو تعهداتو ته ښکاره بې احترامي کوي، نو اروپایي ټولنه د موضوع ته په پام سره پر نورو اقداماتو غور ته چمتو ده. په بیلاروس کې د تیر کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لوکاشنکا انتخاب د بیلاروس اپوزیسیون او لویدیځو هیوادونو رد کړی. لویدیز د لوکاشنکا پر رژیم پر مخالفینو د فشار د کمولو له اپوزیسیون سره د خبرو او د نویو خپلواکو انتخاباتو لپاره څوار بندیزونه لګولی دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تاسو غرمنۍ خبری مجلې ته غواګی راځو. د خبرونې د سر راپور ته طالبانو له تیر شپې راهیسې د افغانستان په څلورو نورو شمالي او شمال ختیځو ښارونو بریدونه پیل کړي دي. د بغلان، پلخمري، د بدخشان فیض آباد، د بلخ مزار شریف او د سمنګان ایبک هغه سیمې دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پکې جګړه روانه ده. سیمه کې چارواکي وایي چې په دې ښارونو یې د طالبانو بریدونه مات کړي، خو طالبان بیا هلته د یو شمېر سیمو له نیولو خبر ورکوي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت په کندوز، شبرغان، سرپل او طالقانو کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اوښتو خبره هم کوي. زموږ خبریال دا جګړیز حالات تعقیب کړي دي. دا مهال را سره په سټوډیو کې دي. البته ښاغلی زهیرمل لږ وړاندې راته دا جزئیات راکړي خده چې دا راپور سره واورو چې دا مهال موږ ته رسیدلی.
طالبانو د افغانستان په شمال کې د یو شمېر نورو ښارونو د نیولو لپاره خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. د ډلې تیره شپه د بغلان په بلخمري، د بدخشان په فیض آباد، د بلخ په مزار شریف او د سمنګان په ایبک ښارونو بریدونه کړي. د بغلان د پولیسو وایان جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل طالبانو تیره شپه له څو خواوو پر پلخمري ښار برید وکړ، خو د امنیتي ځواکونو او ولسي پاڅون کوونکو له سخت مقاومت سره مخ شول. خغله بشارت وایي اوسمهال د دواړو لوریو ترمنځ جګړه روانه ده.
د حکومت مخالفانو له څو لوریو په پلخمري برید کړای، خو د برید مخه نیول شوی. ګډو امنیتي ځواکونو، کمانډویان، ملي امنیت، ملي اردو، ملي پولیس او ولسی پاتون کوونکي مقاومت کوي. دوی کوم پرمختګ نه لري، خو تلفات یې زیات دي.
دا مهال د بغلان له 14 ولسوالیو وی د طالبان تر ولکې لاندې دي او له څه مودې راهیسې پلخمري سره تړلې لارې هم بندې کړې دي. طالبانو د بدخشان په فیض آباد هم برید کړی، خو د دې ولایت د پولیسو وایان ثنا الله روحانی وایي د دې ډلې برید یې مات کړی او درانه مرګ ژوبله یې ور اړولې ده.
تیره شپه د حکومت مخالف وسلوالو په دویم ځل د بدخشان په مرکز فیض آباد برید وکړ او غوښتل یې دغه ښار ونیسي. د خوښۍ ځای دی چې برید یې له ماتې سره مخ شوی.
د ښاغلي روحانی په خبره افغان ځواکونو سره جګړه کې د طالبانو یو مهم قومندان ملا حافظ او شل ملګري وژل شوی دي. د ډلې د افغانستان په شمال کې مزار شریف او ځینې ولسوالیو باندې هم بریدونه کړي، خو د دې ولایت د پولیسو وایان عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل دا بریدونه یې پر شا تمبولي. هغه د طالبان بیا د سمنګان په ایبک ښار کې د یو شمېر سیمو له نیولو خبر ورکوي. دا ډله وایي د دره زندان، منګتاش، لرغان او حسین خیلو له سیمو پر ایبک ښار بریدونه پیل کړي، خو په سیمه کې ځایي چارواکي د طالبانو د بریدونو په اړه څه نه وایي. په ورته وخت کې ملي دفاع وزارت وایي په ټولو هغو سیمو کې چې طالبانو پرې بریدونه پیل کړي له دې ډلې سره سخته جګړه روانه ده. ملي دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي تیر سلیر وسو ساتونو کې د ځمکني او هوایي بریدونو په پایله کې 509 اویا طالبان وژلي او یو سلیو شپیتو نورې ټپیان کړي. د دې وزارت له قوله د عملیات په ننګرهار، خوست، لوګر، پکتیا، کندهار، هرات، فراه، جوزجان، سمنګان، هلمند، تخار، کندز او پنشیر کې شوې دي. له زرنج، شبرغان، سرپل او تعلقان له نیولو وروسته د افغانستان په شمال کې دا څلور نور ولایتونه دي چې طالبان یې د نیولو هڅه کوي. په ورته وخت کې په کندز ولایت کې هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې پیل دي او حکومت د دې ښار په یو شمېر سیمو کې د خپل پرمختګ خبر ورکوي.
و موردل چې طالبانو له تیر شپې راهیسې د افغانستان په څلورو نورو شمالي او شمال ختیځو ښارونو بریدونه پیل کړي دي. پرون طالبانو ادعا وکړه او ځینو محلي چارواکو هم تایید کړه چې دوی یوازې د یوې ورځې په ترڅ کې دریو ښارونو د تخار، تعلقانو، د کندز ښار مرکز ته او د غراس د سرپل ښار ته ننوتل. اوس به راشو دې ته چې د دغو جګړو د زیاتوالي عوامل څه کېدای شي. همکار مو سلطان محمد سرور د سولې د عالي شورا له ستر سلاکار خالد پښتون سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې دا جنگ ولې شدید شوی په داسې حال کې چې د سولې هڅې هم روانې وي.
متاسفانه کوم څه چې د فبروري 2000 کې د امریکای او د طالبانو ترمنځ تراسي وو او کوم تعهدات سوي وو، د هغو تعهداتو په بهیر کې بغیر د دې څخه چې پر امریکایانو به نور حمله نه کوو، نور ټول تعهدات تر پښو لاندې شول. پر لوی سارو به حمله نه کوي، ویې کړل تشدد به نه کوي، تشدد یې څو چنده کوي، بندیان یې ایله کړل په دې نامه چې دوی به جنگ ته نه ځي. متاسفانه ټول بندیان جنگ ته ولاړل. د هغو بندیانو ته تر 2500 زیات وتستي مړه دي، د منځه تللي دي، نور یې متبقي په جنگ کې ولاړ دي. نو په داسې یو حالت کې چې دوی 80% ولسوالۍ ترلاسه کړلې بغیر د تشدد، د جنگ بغیر د فیردو څخه د مرمیو، یعنی په ډېر اسانۍ او سهولت سره هغه ترلاسه کړلې. په درګي عنوان لاندې موږ پر لویو شاورو حمله نه کوو او دغه باید به سوله کو او د سولي به یسبه شدت ورکو. متاسفانه سولي تم شي راته نتی په مقابل کې پر لوی سارو حملات هم شروع کړ چې موږ په تیر څو هفتو کې کندهار او هلمند او هرات او نیمروز او شبرغان او تخار او کندوز د ترن مثالون لرو چې د جنگ سره روان دي او تباځي ولایتونه یې تقسیم کړل، مثلا نیمروز او تخار او دایونه او شبرغان. پس په دې اساس طبیعي ده چې طالبان ما بین کې امهنګي وجود نه لري، د دوی په ما بین کې انډوالۍ کیسه ده او دوی دا فکر کوي چې موږ دا جنگ ګټلې دي. بعضې د خپل مشرانو په خوله کې، بعضې اتنه مشرانو خبرې ته غوږ نه نیسي، جنگ ته ادامه ورکوي او بشرال هم د دین وان لاندې آرام ناستي خلکو ته وایي چې خو موږ خپله را تفصیل کوي.
پښتون صاحب د سولې په خبرو کې څه کړکېچ یا څه بند لاره رامنځته شوه چې طالبان مثلا جنگ ته ترجیح ورکوي؟ علت یې څه و؟
متاسفانه چې صلح د اولې ورځې څخه چې شروع شوې ده، د یو کال څخه تقریبا د سولې پروسه شروع شوې ده، په دوه کې هیڅ مجلس تر اوسه پورې داسې صورت نه دی موندلې چې په هغه کې د سولې د اصولو مطابق خبرې دوه اړخیز روانې. د طالبانو خبرې ګرد عمر د ځان په کټه روانې دي. د دې ادعا د فتحې ادعا ده چې موږ فتح کړې ده، موږ افغانستان نیولې دي، موږ نور سولې ته ضرورت نه لرو، که زموږ تر قوانینو لاندې دي، زموږ تر غوښتنو لاندې دي، موږ دا سوله کوو. کوم چې هغه سوله کوم تعریف هم نه لري او نه کوم معنا نه لري، بغیر دغه څخه دوی سولې ته حاضر شوي نه دي.
پښتون صاحب، تاسو د سولې د عالي شورا مشاور یاستئ. ډاکټر صاحب عبدالله، چې وروستی ځل دوحې ته تللی وو، د دوی او د طالبانو ترمنځ څه خبرې وشوې؟
کومې خبرې چې د دوی تر مابین سوي دي، د کوم مشرانو او متنفذین چې دوی سره تللي وو، دوی په کټ تر ډېره ځایه سامعین وو. که څه هم دوی خپل طرف سره کومې خبرې چې طالبانو ته کړې دي، هغه خبرې د طالبانو د خوا څخه یا منل شوي نه دي او یا په یو ډېر عاجل لهجه باندې رد شوي دي. دوی چون سامعین وو، دوی وغو ته غوږ نیولی دي، د هغو پیغام او د هغوی عکس العمل یې خپل ملت او حکومت ته راوړي. تاسو ټول شاهدان یاست چې د جناب ډاکټر صاحب کابل ته راورسېدي، د رئیس جمهور په حضور کې د دا موضوع بلان کړ چې طالبان سوله نه غواړي. موږ ډېر کوشش کوو چې سوله به وکړو، مګر دوی د سولې په موډ کې نه دي.
دوی چې ولیدل چې طالبان د دوی په وینا د سولې په موډ کې نه دي، نو دوی په ځواب کې څه ورته وویل؟
طبیعي ده یو شی باید موږ ګرده په یاد ولرو چې د افغانستان حکومت د تېر یو کال څخه د سولې په پروسه کې د زړه زیات احتیاط څخه کار اخیستی دي. که څه زموږ د ازادي د سولې د کمیسیون په دوه کې او که څه مشرتابه دي چې سولې ورته دوی کوشش کی چې تاسو خبره تاو بالا نسی چې مسؤلیت دوی تراجی سی او 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 کنه کرده د سولی د پروسې د خرابۍ اتهام پر دولت راځي. یعنی په ټول مسایلو کې دا شان واقع سی دی چې شرمیږي به کنه سی یادولای چې طالبانو د خواصه پاکستان عمل کړو یا تاسو ته کړی دی مګر دا ټول شان د خلکو زغبلی دی تر دې عنوان لاندې چې سولی ته صدمه ونه
مثلا څه ویل سی دی چې د زغملو ول د زغملو ور نه دي
وو دا خبره لازم نه دي مثلا دا ته درته اندازې شان سوي دي چې طالبانو سره په زور به حتی خلې کېږي سوي دي البته عزا او ته د کمیسون مثلا بر میز باندې توهینونه سوي دي د لباس توهینونه سوي دي د خبرو توهینونه سوي دي مګر دې ټول شان حکومت طرف زغملي.
پښتون صاحب وروستۍ پښتنه اوس چې جنگ شدت اختیار کړی په لوی خرونو کې هم کوڅه په کوڅه جنگ روان دی ځینې خرونه هم سقوط شوي دي د سولې د پروسی آینده تاسو څنګه وینئ؟ مهرباني.
متاسفانه چې د حکومت طرف خو تر ډیره ځای کوشش کړی دی چې یو کال په جریان کې هم ازمو رایحت پر دوه کې عوام بشرتابه چې د سولې د دروازه باید همیشه خلاصه وي. اوس هم موږ دا خبره کوو ملت هم دا ارزو لري چې سول په هر قیمت باید سول وسی. اوس هم د حکومت غوښتنه داره چې په هر قیمت سوله باید وسی. دا چې طالبان د سولې ځان کاږي او هر څه وفاتې ته منصوبوي چې موږ فاته کړې ده او موږ داسې ولسوالۍ زور نیولي دي او ښارونو ته موږ د خلاف تعهداتو ادامه ورکړه پر ښار لوی شورای حمله وکړله. نو په دې اساس موږ سولې ته امیدوار نه یو مګر دروازه خلاصه ده همیشه خلاصه ده. همیشه موږ هغه تر سره اغلی ویلی دي ملت هم سره اغلی وایي حکومت هم وایي. نور امید د طالبانو د خوا نشته که دوی واقعا کوم څه لري د سولې لپاره لطفاً دې میدان ته کې یقین او ایمان لرم چې ملت او حکومت یې په ورین تندي قبلي.
د مصالحې عالي شورا استر سلاکار خالد پښتون وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
اوریدونکو د ټوکیو د 2020 اولمپیک سیالۍ پرون پای ته ورسیدې او د اولمپیک بیرغ هم له ټوکیو څخه د فرانسې پلازمینې پاریس ته ولېږدول شو. هلته هم لوبغاړو او زرګونه نورو مینوالو هرکلای وکړ. په دې اړه درته راپور ورسته راځي خو اوس راځو دې ته چې د ورځې اقتصادي پیښې څه دي.
په بلخ ولایت کې د صادراتي توکو د اسنادو د پروسس واحد مرکز پرانستل شو. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیر کې د هیواد صادرونکي له ډیرو ستونزو سره مخ وو او د خپل اسنادونو د پروسو د ترسره کولو لپاره اړ وو چې په بیلابیلو سیمو کې اړوند برخو ته مراجعه وکړي چې ډیر وخت یې غوښت. نو موري وویل چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د صادراتي اسنادو د پروسې پر مخ وړلو کې د اسانتیاو د رامنځته کولو د اضافي لګښتونو د مخنیوي د دولتي ادارو او خصوصي سکتور سره په همغږي د غشان په ننګرهار، کندهار او هرات ولایتونو کې هم د صادراتي اسنادو د پروسو د بهیر واحد مرکزونه پرانیستي دي. چارواکي وایي د دې مرکزونو پر مسته کېدو سره د صادراتي اسنادو بهیر له 5 تر 3 کاري ورځو او له 3 تر 2 ساعتونو ته کم شوی او هم د مرکزونو د صادراتو پروسه کې د وخت او اضافي لګښتونو او د محصولاتو د خرابېدو او لمنځتلو د مخنیوي لامل شوی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې د روان مالی کال په ترڅ کې د سویابینو 340 ننداریزې قطعې جوړې کړې. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین نازادي راډیو ته وویل چې دا کروندې د هیواد په 19 ولایتونو کې جوړیږي. نو موري وویل چې دا په ټولیزه توګه د دغه ننداریزو کروندو د جوړولو چارې نږدې په بشپړېدو دي او له دې شمیر د هرات، پکتیا، ننګرهار، کاپیسا، بلخ، بغلان، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د 20 ننداریزو کروندو چارې بشپړې شوې دي. د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت د معلوماتو او احصایې ریاست د چارواکو په خبره د سویابینو کښت د هیواد په اکثر ولایتونو کې ښه پایله ورکړې ده. د دغه وزارت د 1999 کال د شمیرو له مخې د هیواد په کچه 1640 هکټاره ځمکه کې سویابین کرل شوي و چې ټول ټال 2000 ټنه سویابین ترې لاسته راغلي دي چې په اوسط ډول له 1 هکټار ځمکې څخه 1.3 ټنه سویابین ترلاسه شوي. سویابین بشپړ پروتیني او مغزی مواد لري او د کورنۍ او پروختیا په ځنګړي ډول د ماشومانو د خوارزواکۍ په مخنیوي کې راغندرول لري. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو اتیا افغانۍ، یو یورو سلور نوی افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاوډ یو سلونه افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال یو ویش افغانۍ، زر ایراني تومان درې افغانۍ ولس پوله، زر هندي روپۍ یو لس سوه افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ سلور سوه شپږ نوی افغانۍ.
د توکیو د 2000 کال اولمپیکی سیالیو کې د سرو زرو تر ټولو ډیر میډالونه امریکا او بیا په دویم او دریم ګام کې چین او جاپان وګټل. دا سیالی چې د کورونا له کبله په یو کال ځنډ تر سره شوې پرون یکشنبه پای ته ورسېدې. د اولمپیک نړیوال کمیټې مشر توماس باخ د دې 14 ورځنیو سیالیو د پای په مراسمو کې وویل د کورونا تر سیوري لاندې د سیالیو نړیوالو ته هیلې وبخلې. باخ ویلي د کورونا تر خپرېدو وروسته لومړی ځل دی چې نړیوال سره راټول شول، ورزش بیا اصلي صحنې ته راغی او د نړۍ په کچه میلیاردونه کسان له یو بل سره د عواطفو او د خوښیو د شیبو په ګډون کې سره یو ځای شول. باخ د توکیو اولمپیکي سیالۍ ننګونکي کار وباله.
اوس زه باید د اولمپیک د دغه ننګونکي سفر پای مشخص کړم. زه د اولمپیاد د 23 پړاو سیالیو پای اعلانوم.
د اولمپیک نړیوال کمیټې مشر د توکیو له کوربتوب مننه وکړه او جاپانیانو ته وویل چې دا لاسته راوړنه یې د ډیر ویاړ وړ ده. د توکیو د اولمپیک سیالۍ د کورونا وبا پر مهال تر سره شوې، خو تنظیمونکي وکړای شول چې د لسګونو زره کسانو له راټولېدو او یو شمېر ستونزو سره سره د ویروس د پراختیا مخنیوي وکړي. توکیو کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لوبغاړو د اولمپیک په 3 لوبو کې سیالۍ سره وکړې. له دغو لوبو امریکا د سرو زرو 9 میډالونه، چین 8 او جاپان 20 هغه وګټل. له توکیو وروسته د اولمپیک بیرغ د فرانسې پلازمینې پاریس ته ولېږدول شو. دا ښار د 2024 کال اولمپیکي لوبو کوربه دی. په پاریس کې مشهور برج ایفل ته نږدې د لوبغاړو په ګډون زرګونه کسانو د دې بیرغ د ورسېدو هرکلی وکړ. د پاریس په فضا کې الوتکو هم مانوري وکړې او د دغه هیواد د بیرغ په څیر درې رنګه سپین، شین او سور دود خپور کړ. د کونړ له ناړې او غازی آباد نه په زرګونو راکډه شوې کورنۍ سختو کړاوونو سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
زه د شپې 8 بجې د نرنګ ولسوالۍ د کوټکی لیسې ته راغلم. دلته په سپیرو خاورو او شین اسمان لاندې په ګرمۍ کې بشمیر ماشومان پراته دي او میندې ورته ویخي ناشته دي. دوی له دې ویره هم شپه پر ځان رڼوي چې بچو ته مار او یا لړم زیان ونه رسوي. 45 کلنه مرحبا د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ اوسیدونکو ده. د جګړې او پلار کې پرې تیرې شوې ستونزې داسې بیانوي. علی خان په همدې لیسه کې د پرتو کډوالو مشري پر غاړه لري. وای
زړې جامې چا یو جوړ راوړي د دوه جوړې او هغه موسسې ته ورکړې. هغه مونږ ته راوړل ماغه سره په هغه ماشومان تم چا ته رسیدلی چا ته هغه مې توضیح کړل. نور او یا 15 یو کورونه په یو مکتب کې پاتو کوټو کې پراته یو په دې کې زمونږ گزارم نه کیږي. خو هغه خپل هغه الله تم صبر کړو د سړک ته پراته یو خاورو خو کې
په کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسولین وای لناړی او غزی آباد څخه اسدآباد او جلال آباد ته 9000 کورنۍ راکډه شوې دي او دوی د سروې ترڅنګ د موادو ویش هم پرې پیل کړی دی. د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس عبدالرشید صافی ازادي راډیو ته وویل
چې د دې جملې څخه 5500 کورنۍ په کونړ کې مېشت شوې دي. همدارنګه څه کم 4000 کورنۍ چې دي هغه ننګرهار ولایت ته تللې دي. تر اوسه پورې د دغه خلکو سره تر 1200 پاملو سره د خوراکي موادو کومک شوې ده. همدارنګه د 1000 کورنۍ سره د غیر خوراکي موادو کومک شوې ده او د 600 پاملو سره د هایجن کټونو کومک شوې ده. زمونږ هم سروې جریان لري ترڅنګ سره کومکونه جریان لري.
خاغلی سپیرا ته وویل یو شمېر داسې کسان هم شته چې ډیر پوخال خپل سیمو اسدآباد او جلال آباد تراغلی، خو هغوی هم اوس غواړي چې په نوو کډوالو کې نمونه ولیکي او مرستې ترلاسه کړي. د هغه په خبره چې تر اوسه لزرو زیاتې داسې کورنۍ په نخښه کړي او د مرستو للیستي وستلې دي. په کونړ کې په داسې حال کې لناړی او غزی آباد راکړه شوی کورنۍ د مرستو لنشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې جګړو زور اخستې او ورسره د داخلي بیزای کېدونکو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی چې ټول اړینو مرستو ته اړتیا لري. دوی له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د عاجل اوربند او د سولې په خبرو د ستونزو هوارې غواړي.
له کونړ ورزو اورزګان ته د اورزګان امنیتي چارواکي وایي چې د مرکز ترینکوټ ښار امنیتي کمربندونو کې سلګونه نوي سرتیري ځای پر ځای کړي دي.
له هغه وروسته چې وسلوالو طالبانو پر یو شمیر لویو ښارونو ډلهیز بریدونه وکړه او د یو شمیر ښارونو د نیولو ادعای هم وکړه، د اورزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د احتمالي بریدونو د مخنیوي په موخه د ترینکوټ ښار په کمربندي سیمو کې تر سلو زیات نوي امنیتي پوستې جوړې کړې او سلګونه نوي سرتیري پکښې کې ځای پر ځای کړي دي. په اورزګان ولایت کې امنیتي چارواکو پر داسې مهال د نوو سرتیرو او پوستو د ځای پر ځای کېدو خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې د ترینکوټ ښار څخه ګڼو ملکي خلکو خپل کورونه ایستلې دي او د افغان چارواکو په خبره چې طالبانو تبلیغات کړي چې پر ترینکوټ ښار برید کوي. په دغه ولایت کې د ملي پولیسو د لومړي کنډک کمانډان ملک زین الله ازادي راډیو ته وویل
ټول روزګان شاریانو ته دغه ډاډ ورکوم چې ته دښمن په تغمیلغ باندې څوک خطا نه وځي، مشکل نشته. زموږ کمربندونه ټوله کوي دي او په دا څو ورځو کې موږ نوي پوستې په کمربندو کې ځای پر ځای کړي دي او کمر امنیتي ځواکونه چې دي دا 15 کاله په خطو کې جنګیږي، دښمن یوازې وچ ځای نه دی نیولی. موږ اوس نور دوه کمربندونه جوړ کړي دي، په دا څو ورځو کې موږ ډېرې نوي پوستې ځای پر ځای کړي دي.
د امنی کمانډانی ویان مخبر الله سالار هم وایي چې په دې وروستیو دوه درو ورځو کې طالبانو یو ځل بیا تبلیغات شروع کړي چې ګڼي پر ترینکوټ ښار برید کوي. نوموړي وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ځمکې او د هوا له لارې د وضعیت څارنه کوي او پوره چمتووالی لري. سالار وایي هغه کسان چې د خلکو ذهنیت خرابوي او د افغان پوځیانو په وړاندې منفي تبلیغ کوي، دوی به ورسره قانوني چلند وکړي. دا د ترینکوټ ښار شمال ختیځ لوري ته په 15 کیلومتری کې د نچین سیمه ده او امنیتي کمربندي کومه سیمه چې هر شپه د درنې جګړې شاهد وي. په دې سیمه کې یو شمیر هغه سرتیري چې په کمربندي پوستو کې نوي ځای پر ځای سوي دي ازادي راډیو ته وویل کلوړپوړي مشرانې پر سر معاملې ونه کړي او پر وخت اکمال سي نو هیڅکله به هم طالبانو ته تسلیم نه سي. سردار ولی چې د خپل پنځلو سنور ملګرو سره د نچین په سیمه کې تازه ځای پر ځای شوی او اوس د پوسټ په جوړولو بوختي ازادي راوړی ته داسې وویل.
نیم سردار ولی د دندم سرباز موږ د نچین په کمربند کې دای ناست یو ولست دا ډاډ ورکو چې هیڅ خبره نسته، هیڅ مشکل نسته، چې زموږ په تن کې یو ساس کې ویني موږ خپل د ولس او د خلکو څخه په میړانه او په ډاډګرنې سره دغه دفاع کوو. هیڅ خبره نسته، هیڅ مشکل نسته. اوس مال چې تاسو دلته شاوخوا ګوري ګوري موږ دغه خزی او دغه پوستې او دغه جوړو دغه هغه مختم کمربندی دغه دوم کمربندی دای په دغه دغه سره اخته یو خزی جوړو د پوستې سره محکم کوو.
د نچین سیمې ترڅنګ د ترینکوټ ښار شمال لویدیځ لوري ته د پاینوي په سیمه کې هم افغان سرتیري د نوو امنیتي پوستو په جوړولو بوخت دي. په یاد سیمه کې یو سرتیري صدیق الله ازادي راوړی ته وویل
نو می صدیق الله دی سرباز هم د پاینوي په کمربند ان شاء الله هیڅ خبره نه سمو شپره مات اماده ګلرو پرسونل ان شاء الله بخي د پخوا په چیر و دو چاند دی نو ودل تمش پوسټ جوړو نیو پوسټ ځای پر ځای کو د دوه د دوم دریم کمربند مختم سلام مو کو یو کمربند مات سیمو دوم کمربند دریم کمربند یعنی مو وس نیو پوسټ چو.
په اورزګان ولایت کې امنیتي چارواکي پر داسې مهال د طالبانو د بریدونو پر وړاندې د چمتووالي خبر ورکوي چې دغه ولایت ټولې ولسوالۍ په بشپړ توګه د طالبانو سره دي او دغه ولایت د ولایتي شورا د مسولینو د معلوماتو پر اساس چې د مرکز ترینکوټ هم اتیا سلنه خاوره د طالبانو سره ده او مرکز ترینکوټ له تیرو 15 کلونو راهیسې طالبانو کلاک محاصره کړی دی.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو وړاندې درته اونیز بحث لرو چې د جګړو پر اصول او روان وضعیت راڅرخي. خو اوس 12:30 بجې شوې، لاندې خبرونه